یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفي ولستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ويم پایل په خبرونو کو اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراغ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي د اروپای ټولنه د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر لیکلي د اروپای ټولنه د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټویټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي د امریکا پلازمېنه واشنګټن کې پولیسو ویلي هغه افغان یې نیولې چې خپل هغه افغان نیول شوی چې خپل میرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلې و د واشنګټن د پولیسي چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپل میرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلې و د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19مه په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خبره کړې ویلي دي پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بي پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي روسیې د ایران په انتحاري بي پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي دي په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکې اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغیز کولای شي خبرونه مو واوریدل وربشو ده پروگرام ده مطالب و معرفی ده اروپایی ټولنی ویلی په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر کړې ده په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واورې چې په غزنی کې یوه وړه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي زه ډېره خواشینې یم تنه زنه ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه بند دي نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي
په قندهار کې معلولین له ستونزو شکایت کوي
کار زمینه نه لرو چې څوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پردان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداری را پسې ده د کوم مشکلات سره بنه مخ
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ پکې د افغانانو د ګډون په اړه تاسو ته معلومات درکو
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې په دود ځان نشي کومه نه کوم چې امریکا تغییر وکړي
علي احمد جلالي و د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد چې د دغو ټاکنو د اغیزو په ارتباط خبرې کولې
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر استیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یوه غونډه جوړه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلی دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر استیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلي، خوشحاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یو برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10 په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یوه انجلۍ سره لدی چې ښوونځی تړلی دی خو بیا هم د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابۍ په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نشه او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې و چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په اندازې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم، تنه زه نه، ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي ترڅو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته ترڅو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور کنجنی نور هم لزده کړو محرومیږي، نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ، خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي، نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي، غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم تر څو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزولي.
شاوخوا 45 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دې ته 12 بجې پورې مکتب ته تللی. بعد 12 چې څنګه کور ته راغله، ډوډۍ به وخوړه، بعد غو دی چې مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته ووایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي، که دی چې کوي د ماخستان د مالې تقریبا تر 12 بجې پورې دی د خپلو درسو باندې اخته یي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابله او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی و په کې، اوناس او هم ذکر دواړو په کې، د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو په کې ګډون کړی و. همدغه سلما خور چې د اتم سیمه یو شاګرد ده، دا په کې لومړی مقام خپل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 کاله وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
کابل ته په میلیاردونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي، خو طالبانو نشوای کولی افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دې ته لار برابره کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیاردونو افغاني بانک نوټونه په فرانسه کې هم چاپ کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختدریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلي دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې یې نشوای کولی چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 110 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا، که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نه وای چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز اژانس راخیستې ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزي بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي، چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزي بانک غړی شاه مهرابي وایي نوي بانک نوټونه د سیشنبي پرس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارده افغانۍ دي، او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې 2 طالبان هم شته. طالبان وای چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایې اچونې ته وړاندې شوې. دا چې د دغو ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري، په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
زیاتره مستاپ کې د امریکا داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژۍ مسله او دا مسلې د قوی مطرح وي. او اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپله د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول معمولا په ماحول ټاکنو کې زیاتره هغه حص چی په ولسمشي په لاس کې ده کوئی بایلی په کانګرس کې. او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوری خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر یې کېده. او دا د تعجب خبره ټولو ته وه.
بلې استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي، تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقه وګټي، په د نمایندګانو مجلس کې وګټي او ولسی جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې کچه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوری خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې، یعنی هغه وړاندوینه صحیح ونه خطه.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباط خبرې کولې، همدا چې څه تاثیر به لري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل رپورټ هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولای شول چې د جمهوری غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو، خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوری غوښتونکي کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي، وویل دا واضح ده چې موږ به پر دغې جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو.
ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنی درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وې، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې په طالبانو کې دننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي په یو مطلب کې لیکي. وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړه کړي تر څو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي او ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخې وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوی چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي. خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکایي د هیل ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړئ تر سرلیک لاندې خپره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اګست کې واک ته له رسېدو وروسته طالب مشرانو ته 150 زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی یې له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسېدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفي په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځو کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یوه میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي یې د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپلې دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 تر روسي حملو مخته وضعیت بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولی چې د ازادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د دغه ولایت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت هم مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو ترڅنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راتل سوي تر څو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
مانم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره دغه کومک کړی دی موږ ډیر و ډیر کومک وو تر چا لرو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکیږ موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کوره تلس نه پاره مې د غاړې څخه دی چې اوسوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سره دی خپل پرځان کې اس چې اوسه پیسې ولري کاروبار دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتله شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو به خپل پرځان د خلک کې اس کې.
ما نوم نه ده محمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نه پدای یو بسکل خو سې مور به ځان درې او ځای ورسو نو یواز د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کومه کنه سپه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول معیوبینو دغه که هر څوک وي فقط چې هغه معیوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي موسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر راجل کوو دغه ځکه دا زموږ د جمعیه هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کو چې څومره موږ کوس کی چې دیته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان
تریکاسه پولیس موجود شوی دی
تا کارو سیستم هغه چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
سوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. د سهار لوو د ماښام تر وو بجی د سهار او وو د ماښام خبرونه لرو.
د خدای تعالی په خاطر موږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کې موږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پوښتنه نه کوي له خدای نه وډار سي دغه د موږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم آزاد رادیو کارکون کاریدون کو ته سلامونه کوم هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاری شر احمد ای بیمه د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو څخه د هند د شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به خسره کمزور نه نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو او مخابراتي شبکو ته تر اوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک خیلی احترامات. گل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سر په تماس کړم. ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسید. کوم مرسته چې ورور وسنګن ولسوالۍ ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانو شته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه په طالبانو کې چې وابسته لري هغه نه وشته کېږي. کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه وشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکنان نه وشته کړي. وروره پاوزه والا دې نه وشته کړي یار مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په همدې تړاو یې یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې، خو د منځنۍ اسیا او د افغانستان ګڼ نور ګاونډیان وربلل شوي دي. د امریکا پلازمینه واشنگتن کې پولیسو ویلي هغه افغان چې هلته خپل میرمنه وژلې و او بیا اروپا ته تښتېدلی و په اروپا کې نیول شوی دی. تورن کس وحید کاشفی یاد شوی چې امریکا وایي له اروپای راستنولو ته هڅې کوي. او د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شامخانی سره د اوکراین پر جګړه، امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم تر لاندې د میګرستان نور بس دی پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشي ز فريده سيالم او د نور بس دی پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول پڅمانه دي. د طالب چارواکو لخوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وځ کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پر اعت کولو سره کولای شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لټک منی کړی دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړې دي. نو موري د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویل دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې ندیسي موږ لتیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دی چې پارک ته دي نسی. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دی بندیزونو یې کاروبار ته سخت تاوان اړولی دی. د ازادي پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته دا تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله عواید ډیر کم شوي دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه ښاغلي مهاجر ازادي رادیو ته پرون په لنډ ډول داسې ویلي دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوي دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. دا روان ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړي دي. د دې محدودیتونو په وضع کولو سره که څه هم په کور دننه او بهر غبرګونونه راپورته شوي دي، خو طالب چارواکو د دغو محدودیتونو په اړه په خپلو پرېکړو کې کم بدلون نه دی راوستی. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونو ملمنې مو هر یوه د ښځو د حقونو فعاله ماریاتو تخیل او همدارنګ میرمن فوزیه وحدت چې د دې موضوع په ارتباط به موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت را سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. اول با میرمن فوزیت وشو وحدت ستړي مشي په خیر غلي خبرونی ته کدار ته وای چې طالبان دغه فرمانونه شته میرمنو پاړه باندې ورکی چې نمړی د حجاب مسلې نه پیل شو دا د اوس تفریحي پارکونه هم مونته هم خبر را ورسیده اول درې ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنی منشوي تاسو دغه محدودیتونو ته په کوم سترګه ګوري
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته ستاسو میلمنو او همدارنګه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم همرا نه چې موږ ته مو بلنه راکړه وخت مو راکړه چې د زړه خوالي ته تاسو سره شریک کړو تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او کلمو سره زیاتېږي دا تاسو ویل چې د درې ورځو دپاره تفریحي پارک کړل شوی وه دا موضوع د درې ورځو دپاره نه ده د مکتبونو څخه نیول تاسو ونیسئ تر اداراتو پورې دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي همداسې راځو کلبونو ته همداسې راځو تفریحي پارکونو ته همداسې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي او دا د هرې ورځې په تیریدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولیږي دا محدودیږي زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې او صرف همدومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچي بي چې خو ته وایي چې له پورو څخه مو وځي یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پیل کول شوي د حجاب مسأله ده د هغه د پانزي د انتخاب مسأله ده نور موضوعات دي چې تاسو هر ورځ هغه ګوري چې دا ټول د کورنۍ په هغه باندې روحیه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او خویندې پانتون ته هم پرینکتی او دا تابن تاثیرات خپل تاثیرات او غیزی لري په جامعه باندې
میرمن وحدت تاسو یادونه وکړه چې طالبان له میرمنو ویره لري ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویره لري
طبعاً دوی ویره لري دا چې دوی کوم خپل په دوی ته معلومه شي دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي زه داسې فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجه کړي یو ورځ مکتب باندې یو ورځ د پوهنتون په وړاندې نجونې دروي یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي بل ورځ همدغسې مثلا کتابخانه تړي صرف رستورانتونه پاتې دي او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګیری وکړي د نړیوالې ټولنې څخه تاسو اوس ګورئ کومې نجونې چې نیول شوي معترض نجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشي کیږي څلوېښت نه تر اتیا زره ډالر پورې دوی باج اخلي نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیری کوي نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري دا چې مناسب چاپیریال مسأله دوی همیشه یادوي حتی دوی مکتب کې ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابرو بیا د غینې مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو چې د یو کال په تیرې دوه سره دوی هیڅ یو نتیجې ته ونه رسیدل چې د مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید وو سي در حال کې چې مکتب ته انجونې زی د افغانستان کې د خوځو او والکانو مکتبونه بیل بیل دي اته ټایمونه فرق او مزما په یاد د 15 کال مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شوم مونږ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې وو مونږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتۍ څخه مونږ رخصتۍ دو ترڅو چې مونږ دغه ساحینه لږ ووزو بیا الکان رخصتۍ دل نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو زه نه پوهیږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د ښځو په وړاندې په ناحق محدودیتونه لګوي او ښځې غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي او دا مشخص هدف یې همدا ده چې ښځې باید له ټولنې څخه حذف شي
تاسو ته بیرته راګرځو میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی تاسو رته کوم دا موضوع بیرته ځواب کړم دا خبره ته ځواب کړی چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وځ کړی وو او اجازه نه ورکول چې میرمنې په آزاد توګه باندې په افغاني ټولنه کې ژوند وکړي آیا بیرته هغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه
ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته تاسو قدرمنې میرمنې او تاسو اورېدونکو ته بالکل حالت خو همداسې معلومېږي چې حالت کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې شل کاله پخوا هغه کوم قیدات چې د مېرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو حالت ورو ورو همغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه وو لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختي دي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې مېرمنې د حمام ته نه ځي، مېرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د مېرمنو په وړاندې دومره قیدات، ولې هر ورځ د مېرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه نوي نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې مېرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د مېرمنې د ودې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان نه د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو اکثر د پاکستان په لوري روانې دي. هغه په سرحدونو باندې د دوی بېعزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټوله کې مېرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې. نو دا صرف د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په مېرمنو قیدات راولي، هر پلار هر رور هر مور غواړي چې دا لوبې تعلیم وکړي. نو د دې لپاره چې لوبې تعلیم وکړي بل ملک ته مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
مېرمن ماریا په بخښنې سره تاسو اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلی اواز ټوله موضوع په خزو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وضع کېږي اواز دغه خبره مېرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې یوازې ستونزه په مېرمنې ورټوله ده که نورې ستونزې هم موږ لرو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولې هغه برخې په پام کې نه نیول کېږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زموږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدنه دي خواته پارک کې ځان لکان قاویز کړي ول، د دې لپاره چې وګورو چې موږ نن ورځ چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوو. یعنی دا همغه مشکل دي په ځای کې دي چې دغه مشکلاتو ته رسېدګي وشي چې د انسان لومړی زور د دوی همیشه د مېرمنو په برخه کې قیدات وضع کوي. د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي، دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان مېرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیدات وضع کوو نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به دا شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي بېرته جوابدهي هم دي، او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب مني، ښځه د دوی هر شرط مني، په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار چې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي، ځکه مناسب ځای هلته د مېرمنې لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا هغه پارکونه ول، بیا وروسته طالبانو د دوی په منځ کې دیوالونه وهل، نارینه ته بېل پرېښودلو ته بېل که مشکل ه شو. بیا د دوی نه وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې، یعنې هغه د حجاب مسله یا د فخر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې مېرمنې دي نه دي، نو دا مېرمنې خو د مستۍ نه دي، د یو مجبوریت نه پارک ته دي. دا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي، ګورې هغه پارکونه د منځه ځي. هغه تجار چې دي یو نفقه لاسته راوړي، د یو څه روپۍ لاسته راوړي، په هغه پارک کې مثال د سرو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو لپاره ځایونه شته. دا ټول یو یو رقم د دې طریق نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي. یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس په اقتصادي اړخ هم وځپل شي، په د ازادي د مخې هم وځپل شي، د تعلیم د مخې هم وځپل شي، امنیت خو اغېز نشته. نو دا ولس مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هېروو چې په بل ملک تزی حالت بیادی دکو مشکلات سر مواجهی باور که هر ورز چمنگا پگاوندی نیوادونه که آنور نیوادونه که دافغانان و خیاند و میاند و روم حالت کور منگ و تزوری بو دا طول طوله نیو رقم پروانی مرد باندی و تختشه بدا زمان دو وزن وزن این تم نیو بورا سر سایل کو او دوی دا نیو نیو فرمایشو ندی چه دمیرمونو که برخه که تعلیم پی درول اده کار پی درول اده وزنو تا همام تم نشت لی حال دا چه همام بسی زم ندا افغانستان هوا دیر ساره دا تجمی که کورونه که توب نیشی کولای دومر مواد سوخ نیشی اخی کولای میرمونی مجبوره دی چه همام تلالیش و همام که اگر هم یو غریب اگر همام مخی اوری حال تا یو غریب ناسی بیر همام دیر پیسو دلار اختل کور چلی همامون دا یو بل اقتصادی زربا دا چه افغانانو تا واردی گی دوی دیم پا دیر کم پیسو بانده حال تا همام که اینه ناری نشتانو با دیر محفوظ ده دا هم تاڑای کی گی پاک هم تاڑای کی گی حال دا که یعنی مطلب خرد ده ده پولن موجود نگه ښځه باید د ټولنې لرې شي په کورونو کې کېنول شي تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې به پوهنتون باندې هم دوی بندیز نه دی او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی مېرمنه په انتحاري کې د منځه تللي د هغوی مېرمنه په جنګ کې د منځه تللي هغه په کور کې مارم نه لري هغه نفقامور نه لري هم دغه مېرمنې ته به د دې جواب ښيي آیا هغه مړه شي هغه د منځه لاړ شي یا هغه انسانان دي هغوی د ژوند حق نه لري نو دا وزه کوي خو داسې وزه کوي چې یو مقابل انسان په کې راحت وي په کې ارام وي دغه ژوند په کې مخکې وي داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا قیدات وزه وي او دا دي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي نهایت دوی معذب
مېرمن ماریا دلته یو وړه پوښتنه کوم دلته یو وړه پوښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي مېرمنې له کاره محرومه دي اوس نشي کولی چې کار ته لاړه شي حمامونه هم دا بند شول پارکونو ته هم نشي تللی که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کېنولې آیا دوی په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي
کله هم ځکه د افغانستان اقتصاد خو دا د یو کال نه راپه دی تقریبا ډېر زیات د منځه تللی مثال ګمرکونه دي فعالیت نشته د ګمرکونو عایدات نشته تجاران د هېواد نه بهر ته د وطنو په حال کې دي نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې دي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل اوس مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي یعنې مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړل شي نو دا خو اقتصادي ضربه په پخوان افغانستان ته وارده شوې ده او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کې کار وکړي هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري ولس دې مجبوري چې تنها ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتنه وکړي نور به یعنې یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کې چې ټولنې کومک د جهاني ټولنې کومک ته به ناستي کاغذ وي بکنې د افغانستان ولس به د لوږې هم تبړ کېږي اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنې مکمل به د تباهي سره مخه
ډېره مننه مېرمن ماریا تاسو ته بېرته راګرځو میرمن وحدت که تاسو ته وای چې میرمن ماریا هم دې مسلې ته اشاره وکړه د لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه میرمنې د ډېر محدودیتونه وضع کړي تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي آیا افغان میرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي تاسو څه فکر کوئ
کل افغان میرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار او قرباني ورکړې ده او د اعلی په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده اته د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول خزو درلوده متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه خزو څخه د اعلی په توګه استفاده وکړي دوی ابزار وګرځوي او نړیواله ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي دوی کوم داسې بل هدف نه لري سربیره پر دې چې میرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړه دې ته چې ښځې په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفېږي کادرونه شته دي دوی کادرونه دي په هر هغه دفتر کې چې ښځې فعالیت درلوده هغه بخشونه کاملا فلج دي تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو دغه بخښو ته د ګاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوي دي ځکه چې دلته کادر نشته او کادر شته دوی نه نیسی دوی نه نیسی خزی په کورو کې نه ولیدی ناری نه ځوانان چې دی هغوی نه جذبیږي خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري نو په زوازی زه په ثبوت تاسو ویلای شم چې همدا اوس ښاروالۍ کې بهرني وګړي کار کوي په مخابراتو وزارت کې د ګاونډی هیواد ادبا هلته کار کوي مالی وزارت کې همداغسې نو هدف مشخصا زه نه غواړم چې اخوا دیخوا ته ولاړ شم سوال ته غواړم چې جواب ورکوم همدا ده چې دوی راشي د نړیوالې ټولنې سرخطو ته راشي هغوی ځانته د هغوی توجه ځانته جلب کړي په همدې معنا باندې د هرې خوانه په ښځو باندې فشار راولي د هرې خوانه په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د حجاب مسله د مکتب مسله د پارک مسله همدونه پاتې ما مخکې وویل چې دوی قلف واچوي د په کورو باندې او د ورته ووایي چې نور مه وځئ احتجاج کوو که اعتراض کوو نیول کیږو ځپل کیږو شکنجه کیږو کورنۍ باندې فشارونه راځي همدغسې چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي نو کله چې دغه یو خزانې ولکیږي حوزې ته وړل کیږي په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو هفتو هفتو هغه ساتل کیږي تا باندې د کورنۍ په روحیه باندې تاثیر کوي او دغه نه روس خپل خزر فعالیت نه پریږدي چې بیرون وځي اعتراضونه دوی هغه سرکوب کوي شمنګه شکنجه کوي نیسمو همدا اوس موږ درې نجونې په حوزې کې دي له ویرې کورنۍ خبرې نشي کولای تر له رسنیو سره یې شریکو هم کورنۍ وایي چې موږ په تهدید کې یو موږ ګواخل کیږو ټول تلیفونونه یې موږ اخیستې دي موږ لور هغه کې ده حوزه کې ده قومندانۍ کې ده همدا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې ده لس ورځې تیریږي مطبوعاتي کانفرنس نه وړي ده تاسو فکر وکړئ دغه په فامیل باندې څه تیریږي همدا اوس زینب رحیمی دوه ورځې درې ورځې په حوزه کې تیره کړه په ضمانت باندې خوشې شوه اوس یو ځای کې پټ ده همدغه سه فرحت نامعلومه ده هر ورځ موږ نجونې ورکیږي احمد کورنۍ له ډاره خپل غاک نشي پورته کولای دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې خلک په دې باندې پوهیږي متاسفانه چې نړیواله ټولنه موږ یوازې پریښودلی یو همدغه سه د افغانستان خلک هم نارینه موږ یوازې پریښودلی یو موږ سره که غاک نه پورته کوي موږ سره یو ځای نه ودرېږي کله کله سوشل میډیا کې موږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پوهیږم داسې کوي او هدف یې دا ده د نجونو دا عجیب غریب زه خیر دا پریږدو اما هیله مو دا ده چې دغه خلکو نه یو بل سره ودرېږي
کپلنډو کې دام راته وایي چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې دا محدودیتونه په میرمنو وضع کیږي که دوی مبارزه کوي هم ځپل کیږي نور څومره په افغانو میرمنو کې دا قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي او دغه کوم محدودیتونه چې ورباندې وضع کیږي د دې لپاره چې حداقل دوی وکولی شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي
طبعا که موږ هر ورځ ګورو چې حداقل د ورسپول لارې وینو چې په سلهاو نجونې سره راټولیږي او په عزم او اراده باندې دوی سړک ته نه وزي د دې لپاره چې د دوی عزت او آبرو مخکې مو ویل چې دا ډېر د افغانو ښځو لپاره مهمه ده اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي او دا هر ورځ موږ نجونې فعالیتونه پراخیږي د ولایتو په کچه تاسو وکتل د پوانتون جونې بلخره د افغانستان خزي هم هغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پوري کړي دا دغه نسکورکیږي او ټول سره به یو پاتون تر اوزي زه په دې باندې متيقنه يم چې بلخره د صبر کاسې نسکورکیږي او ټول سره یو ځای په یو غږ راپورته شي او د دوی پر وړاندې به ودرېږي هیڅ وخت دغه سه محدودیتونه به د خزي روحیه او انګیزه ضعیف نه کړی موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځې په تیرې دو سره میرمنې ډیریږي همدا اوس هم ډیر میرمنې موږ سره شته چې د پردې تر شا موږ سره غیر مستقیم کار کوي نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي موږ سره د تخنیکي همکاري کوي موږ سره نور همکاریانې لري اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري ولی ډیر نجونې دي چې همدا اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام ورکوي
ډیر مننه تاسو بیر سره وګرځو میرمن ماریا که تاسو راته وایي دغه پارکونو ته عموما په دې وروستیو کې داسې میرمنې چې عموما عمر به یې ډیر و یا به له خپل خاوند سره یا به له زوی سره د دې لپاره چې هغوی به ناروغې وي یا تاسو مې یادونه کړې ډاکټر توصیه به وه دوی پارکونو ته تللې سهار کې یا ماښام کې د دوی له دې نه وروسته په دوی بندیز ولګېده چې دوی ته اجازه نشه چې پارک ته لاړ شي. حمامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب ځای منځته کول او د ماشومان ته د حمام ورکول یا خپل هغه توان به نه درلود. اوس دغه محدودیتونه وضع شول، له دې وروسته دوی مکلف دي چې یوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه یوازې د پارکونو او حمامونو په برخه کې، په ټوله کې څومره د سړونو ګیلمند یاستې چې دوی همکاري نه کوي، خزو سره نو ورسره ودریږي، نه راپورته کیږي، غږ نه پورته کوي؟
زموږ خو ګیله د خپل عام ولس سره د موجودې ادارې نه خو ګیله په دې نه کوو چې دوی فکرن همداسې عیار شوي او آماده شوي د افغانستان ته راغلي دي چې د افغانو ښځو د اسلام د نظره دوی هېڅ حق نه لري. البته د دوی د نظره حال دا چې اسلام داسې نه وایي څنګه چې دوی وایي. دوی نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري او نه بهر ته د چلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده، ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کور ویستل کېږي، یو افغان راځي او خپل افغان کور د کور وباسي او زو ته یا جیلونو ته وړي، نو دلته باید د هغه افغان باید د شرمه مړ شي. ولې دوی بیا هم ډېر په افتخار باندې دا افغانې خوین جوړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتې. یعنی د دوی نه هېڅ امید موږ نه لرو چې ګیله وکړو، خو زمونږ ګیله د خپل عام ولس نه، زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري، جهاني ټولنې د ساتلو ته لاسرسی لري. دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمنې ووهي. مثال، موږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې موږ د دوی د حکومت د ړنګولو کوشش کوو، موږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. موږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده، لکه څنګه چې ته انسان یې په دې ټولنه کې موږ هم انسانان یو، موږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زموږ ګیله د هغه عامو افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د دننه موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنه ته مراجعه وکړي، د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي؟ که تر سترګو کېږي د بیرغ مسله ده، د سرودي ملي مسله ده، د سیاسي مخالفت مسله ده، ولې د عام ولس د غږ مسله نه شته؟ زموږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به موږ تاسو ته وایو، تاسو من حیث یو انسان که ما طالب نه مني، ته خو روشن فکره یې، ته خو مینه، ته خو یعنې په یو تعلیمي محیط کې تربیه شوی انسان یې، ته زما مشکل نه وینې، ته ولې زما دپاره غږ نه پورته کوې؟ نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي، نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي. نو چې انسان په هغه د یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاړ شي، نه په بېغیرتۍ سره، دا به د ټولو دپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي، د ده په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي، نو ورور یې ولې نه شي کولی؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کړي، تر څو خپله حکومت دا شته حکومت هم واوري، نړیوال هم واوري، ګاونډیان هم واوري، تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي، تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پوهنتونونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامخته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووځي، ځکه حالت ورو ورو خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې استعداد وضع کېږي، تاسو ومنئ دوی د هغې په بدل کې په مېرمنو باندې استعداد وضع کوي. نو زمونږ هیله ده چې نړیوالو ته د زموږ وروڼه او په بهر کې مېشته افغانان مراجعه وکړي، د نن کوم خویندې چې شهامت کړي، د هغو د ننګه وشي، د هغو د ملا وتړل شي، تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې تنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي، نه یوازې دا چې هغه سپور شي، بل هغه د هغې په بدل کې هغه توهین شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ، حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایه چې توهین کېږي د اکثرو دخوا نه، نو دا یو صحیح عمل نه ده. او که په دغه رقم مخکې لاړې شي، باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به وي چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېره مننه کور ودان. مېرمن وحدت، که تاسو مرته په لنډو کې ووایي، مېرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې مېشت افغانان کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي، تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
مېرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا د میرمن تو تخیل خبره زه تاییدوم. په نړیواله کچه باندې باید غږ پورته شي، نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د ښځو غږ پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي تر څو هغوی هم زموږ تر څنګ ودرېږي. تاسو وګورئ په ایران کې یوه ښځه وژل کېږي، خبره یې تر کوم ځایه پورې رسیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکرارېږي، اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري. په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته همدغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړو یا وښیو، په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مو نه ده پورته کړی. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل اوس هم نړیوالو کې لاس رسی لري، نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي، د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کوي تر څو نړیواله ټولنه له موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یې واضح پرېنږدي.
ډېره زیاته مننه. کور مودان د خپرونې له میلمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه تر بلې خپرونې ښه چاره.